د اتو بجو روان خبری پروگرام تموز و امید زهیر مل هر کلی کوم لند خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یوه داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړل او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري شوي وو. سپینه ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوحې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یا سیګار د راپور په غبرګون کې کړي. په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویست پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. ښاغلی ویست لیکلي د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. دا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه 65 لوګا په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل کله چې جګړه وشي خلک لوګې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې یو ناامن خارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوي داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي خارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیسي. د عراق د تیلو وزارت پرون شنبه په دې اړه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 3.15 چپو خبريږي. سپینه ماڼۍ مینه چې د دوحې هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزورۍ او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې وه. هخوا له طالبانو سره د مخکینی حکومت د مذاکراتي پلاوي وغړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې تر څنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیل کړه خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
تابا هم اوری چې د اروپایي ټولنې یو لس غړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څیړنه پیل کړي او د خبرونې په دوی منی مئی کې درسي ساعت د ازادي راډیو نوې تعلیمي خبرونه خبريږي. ملتیا مې وکړي.
د شي بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار هم ویلي و د دوهې تړون د کابل او واشنګټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نه شول. تفصیل په دې راپور کې.
سپین ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپین ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نه سوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی و چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی و.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د نړۍ یوې هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغان پوځ د سقوط لاملونه څه شی دي. سیګار لیکلي وو چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای هم ویلي وو چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور چې په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی و. پکې راغلی و چې د دوهې هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایډن د عمل کېدو وروسته افغان ځواکونه وپاشل شي. په دې راپور کې ګڼ نور موضوعات هم په نښه شوي وو او دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال باندې د متحده ایالاتو د هوایی بمبارد کمیدو له امله هم سمدستی او ډیره بده اغیزه وشوه.
ازادي
رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. دا اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کېږي. دا هم تفصیل
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تېره اونۍ یې متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که څه هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت غوښتنې امغږونه تر ډیره پر دوی نیوکه کېږي چې خاموشه دي، خو د عدالت غوښتونکو یوه شورا وایي له کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي نو دوی کارونه هم تر ډیره ټکنی شوي دي. د دې شورا د تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمر خیل سره مرکه کړي. غلی عمر خیل لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ دي؟
په دې نه هم میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان ته دوه سوه لس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف شوله دي، هر افغان ټکس یا مالیه څخه پیسې کار شولې، په دوی لګول شولې، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف شولې. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکارۍ په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لاره غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریه خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا له ملک شړل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه که څوک دی که څوک یې کوي، مګر اوس فعلاً طالبان مسؤلیت لري. دې باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ هغه حق او حقوق سه قرآن کې درغلي دي، خدای تعالی ورکړي، قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، سجنو تعلیم او تحصیل ده، هغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي. هغه حقوق دوی تر اوسه نه ده ورکول سوي. سجنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړي دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړي. داسې بستر نه درامسته کړي چې هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړي سي.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوئ، کله چې دغسې موارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوئ، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تیر نظام کې درې ویس ولایتو کې فعالیت درلودو، دفترونه مو درلودل، چې د طالبانو په راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت مو بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زرغونې اپشن دې نه باید نور کار وانه غیستل سي. په تعلیم چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات، یووالی او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمرخیلو چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی د عدالت غوښتنې د هڅو او هلته د دوی د چارو د خنډ او زن په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر وایي د دې ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څیړنه بوخت دي. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وایي هیواد کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر د دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څیړنه بوخت دي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنګي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لس زره احتمالي جنګي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوینه تویدنی او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی زه پوره باوریم زین شایان شته چې د مذاکرو لمیز پراته نشو ختمولای همداسې ده موږ غواړو وینو چې هرڅه عادي حالت ته راګرځي خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړی
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوي او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
په اوکراین کې مو د روسي عسکرو د جنګي جنایتونو د څېړنې په اړه باندې اورېدل، خو له دې هم خبر شو چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي. دا د روانې اوږدې جګړې چې په اوکراین کې پیل شوې او څو میاشتې یې تېرېږي د ډیپلوماسۍ له لارې د دې ستونزې د حل په اړه د اوکراین د جمهور رئیس واضحه پیغام دی. پاتې لس دقیقې له اجمل آندا نور مهم موضوعات واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیر چاري.
د خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لاري د جوړیدو وخت نه کوي. د غلاره د زیاتو جګړو او د ماينونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پری تیریدونکو موټر او کسان لګن ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لاره کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال
د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د زیاتو جګړو او ماین چاودنو له امله ډیره ویجاړه شوې ده. لسیز کیږي چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د یادې لارې د رغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړې، خو تر اوسه پورې د اوروزګانیانو دا لویه ستونزه نه ده هواره شوې. پر دغه لاره تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي ډیر ځله یې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لاره د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ. ومو لیدل چې په لاره کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لاره ډیره خرابه ده. محمد نبی د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل دغه لاره دومره خرابه ده چې څوک فکر هم نسی کولای. دی چې خپله اوس له کندهار اوروزګان ته پر لارې روان دی ازادي راډیو ته داسې وویل،
یعنی د افغانستان کې د اوروزګان د ولایت لار دونده خرابه ده چې پاره خو نو ورونو واسمانونه ګرد ویني، دنیا روغ لیونی و پسته کې و بې سده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړه ده. دغه لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچری ده چې نسې، ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه عجزیه ګوره چې په هغه مانده کې ناشتې دي، دا سار را رسېوي دي د شاولي کوټه څه دا دې وس را رسېږي، نو ته یپاره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
لاډلې یو هم بل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او اوروزګان د لوی لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دي او سپرلې ښځې او ماشومان دي چې سره لمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل،
موټر مې دغه لټرلې کړی دي، دا خرابه ده، دغه ډمبر یې ماتې ده او بل د خامې ګرده کډېږي، موټر پرته پرته کې غورځي وروره، نه د مریض دی نه د بار دی، موټر چې پر بار کې نه کوي دروند کې هغه اوارز که دا اوبه ورسوي ورس کني ماشین جام.
غازي الله د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر مستري خانه خلاصه کړې، د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغوی د موټرو په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو په اوږدو کې خراب شوي وي. دی وایي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي له امله وده ته راځي.
مانو غازی الله دی، پنچر مینه کوم، بالا گای لس گای اته بالا خفر کوم شه گای ون بالا خپ سی دای تشلو پرم نی ی د شاف کلیچ کار نه کی د چا ټیرونه پنچر ی د شا دغه بریک کار نه کی تیل خلاص کړي دا مشکل پر.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لارې چې موږ څومره سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اوروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دی د یادې لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دیاره مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. دا یادونه ور ده چې د کندهار او اوروزګان د لوی لارې تر څنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو کیسونه هم ومني. د دوی په خبره په کمپونو کې یې بې برخلیکه پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حال په دې رپورت کې،
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللی. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
مو اولین کسای بودیم کې در
مو لمړنی کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو، او هغه کسان چې لمک سره یې راوړی وو هغه انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخ زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنج
وړو.
بل میرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړی وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
چندین هزار کیسه
د اوکراین سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کومې ستونزې، او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درسه پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللی وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
شخصا خودم انټرویو دادم سفارت،
ما خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی، خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده،
واقعا برام سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوس مهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د هغوی د انتقال پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي.
طالبان مشران سمدا غوښتنه ده چې دا قدم ساکلات د مسر راځي ګرد پښنختو ویشه کیږي. ما فکر سره به په سلو مسکینان کې لس تنه ورسیږي ګرد پښنختو ویشه کیږي چې زما دا خبر د میسج طالبان مشران و. السلام علیکم.
السلام علیکم
و
احمد هلمند ولایت نویول سوالی سره تاسو ته پیغام پیښدم. وروره د مر په هلمند کې دغه وبو چې دي وست د مزکو د وبیدنګ وخت د توري مزکی د کالکو یا د جوارو د فارو بوونو وټل پمپانو بوج دی او حکم دی بل تر وی دی کښ نه کی مخ چې به پرځری درې خورواره کوله یا دونیم خورواره وس پیاته منا بیا من نه کی وروغ د مزو بو ودی دا رقم دی.
محمد نریم د عینو مین څخه د کندهار د ولایت څخه دلته طالبان داسې کي چې په واده کې ډول یا دریي نه سرو سته نه کوم بل موزیک سته، خالي پر دغه شانو باندې هم دی راسي د خلکو ته وایي دریم او یا خلکو ته وایي دا ډول مو وجې راوستلی دي چپه پلمیو باندې کې. نو زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دي چې دغه خبره په غور سره واوري، د خلکو ته تکلیفونه نه ورکړي. د خلکو په واده کې یو خوشحالي او یو شادي پیدا کې یو ډول یا یو دریه دا ښځې وایي دی ودغه ته دریږي دی چې نور د خلکو ته ډوډۍ ورکړي، نور د خلکو کارونه ورسم کې بیا چې وروسته دا عملي کې دا د اوس کار نه دی او دا د خوشحالي او مراسم دي. د هیچا مور بیا ډول او بیا دریو نه دراوت سوی نه دی وده نه د بل ده نو دی ولې دغه سې.
سلامونه ونې کې هلې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو د ټولو سلامونه وړاندې کوو. غزنی کې لکه څنګه چې شکیب صاحب وایي همداسې نه ده. غزنی کې د کومکو په اندازه باندې چې له ولس سره وکړي زیاتره کومکونه طالبان ته خپله وړي، طالبان یې خپلوانو ته ورکوي او تقریبا 3000 طالبانو د دار ور په غزنی کومکونه واخیستل او د غریب ولس په کومکو کې کمبوت راو لوی نه پیسې وګرځول په اطراف کې 2000 روپۍ تقسیم کړې مخکې به شپږ ضرور کولې په شارو کې 15000 سل روپۍ ورکړې 1000 روپۍ جنو وګرځولې هغه دوی خپل کسانو ته ورکړې په جې دې چې غریب ولس سره کومکو کې دوی خپل ځانو ته دغه پیسې وګرځولې غریب دولس نه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421